اجمل ان باشید.
تشکر جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي دې ډلې لا هم په دوحه کې له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې ژمنې نه دي عملي کړې. خو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. سنو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور مسایل هم لرو چې بیلابیل ریپورټونو کې به در سره شریک کو. خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي په نن سبا کې به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوې، خو د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشې شي.
روز یکشنبه با تعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
خاله صدیقی وایي د یک شنبه په ورځ به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خاله صدیقی دغه بندیان شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي، خو هیله څرګند کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3000 روسیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګ خروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آجم بولر په ګډون په دوحه کې وشو، په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوې. طالبانو هم له خپلې خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلي دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي ودې بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلانونو او طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. ستيفانو پونټي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی، ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړي. خغلی پونټي کورو وایي د طالبانو حملو د سولې د روانو خبرو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. خغلی پونټي کورو وایي موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی، ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې وستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړي استازي په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هېواد او نظام لپاره لویه ضایعه بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي وو چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپورې سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا شپږویشت تنه مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي و. په پاکستان کې د اورګاډو او له اورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په تومي بټۍ کې وړ مورزنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروی پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې یې د تر راتلونکو شپاړس کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو خبرونه مو ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تایید کړي. وایي دې ډلې په دوحه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 400 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. له نن څخه اویا کاله پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شوه. دا ازادي راډیو د اویایې مې کالیزې په مناسبت د دې راډیو له یو پخواني کارکوونکي او د افغانستان د څانګې له پخواني رئیس هاشم مومن سره د دې راډیو د اویا کلن مزل په لوړو ژورو خبرې کوو. که وخت نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې وړ مورزنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم په دې یو ساعت کې د دې ساعت په پای کې اوریدلی شي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې وویل چې له القاعده شبکې او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وویل چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلی صدیقی خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپله ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور
له بیلابیلو سیمو زموږ د استخباراتي ادارو راپورونه ښیي چې بهرني جنګیالي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لا هم شته دي. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلی دی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمدي ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي. نږدې یوه میاشت مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې القاعده او طالبان د زړې انډیوالۍ د ګډې مبارزې د سابقې او عقیدوي یووالي په اساس اوس هم نږدې اړیکې سره پالي. په راپور کې راغلي و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې، او دې شبکې ته یې ډاډ ورکړی و چې اړیکې به یې پر ځای پاتې وي. طالبانو د پنټاګون او د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی له هیڅ یوې تروریستي ډلې سره اړیکې نه لري، خو د افغان حکومت د دې تورونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي.
دوستانو و موردل چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره طالبان لا هم اړیکې لري، او دې ډلې له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. افغان امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخابات وروسته په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوټ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د سرتیرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ټرمپ حکومت چې غوښتل یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، د ځواکونو د ایستلو پروګرام ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ دا پرېکړه وروسته له دې کړې چې پنټاګون د ځواکونو ژر ایستل خطرناک وباله. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې نن جمعه په یوه راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا جګپوړي قوماندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، او د ځواکونو د بشپړه ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته پرېږدي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پلان د تیرې میاشتې یعنی جون په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ او پنټاګون د چارواکو ترمنځ په غونډه کې جوړ شو. لاس انجلس ټایمز همداراز وایي ولسمشر ټرمپ اصرار کاوه چې ټول 8600 امریکایي پوځیان دي تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه وایستل شي. ټرمپ د تیر ځل په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو نو ټول ځواکونه به له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز وایي د پنټاګون چارواکي وایي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل به دا هیواد ممکن په کړکیچ کې ښکیل کړي، او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د ترسره کېدو هلې ځلې کوي له خطر سره مخامخ کړي، او د دې هیواد تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. د پنټاګون چارواکو دا هم ویلي چې که امریکا تر نومبر میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، مجبور به وي چې ډېره وسله او مهمات په دې هیواد کې پرېږدي. تېره میاشت په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنټ مکینزي ویلي وو تر هغو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بشپړه وتلو سپارښتنه نه کوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا رسنیو ریپورت ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخابات وروسته هم په افغانستان کې د 40,000 عسکرو د پاتې کېدو هوډ لري. مخکې تر دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. خو د افغان سول لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې که بین الافغاني خبرې زر پیل نه شي مخربې کړی به ورانی ته وخت پیدا کړي. دا او نور اړوند مسایل صفی الله ستانکزي د ناټو له یو پخواني همکار او د مسایلو له شنونکي محمد شفیق امدم سره مطرح کړي او له هغې لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه پوښتنه کړي.
سره له دې چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و، د ډېر پخوانه هڅه مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و، د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري، او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغسې مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینې هم شته چې هغه له خلکو ته نه ده ښکاره شوی چې په هغې کې کیدای شي داسې توافق نامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاری کړی، افغانستان جیوپولیتیکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري، او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هېره ونه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت دپاره بدون له شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی لوی ډیپلوماتیک حضور ته په افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس رسول نه هم ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینو کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې که چیرې امریکایي ځواکونه څو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دی وتړل شي، ځواکونه دی شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. زفکر خو
تازه ویل شوې دي ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانه خستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي؟ د اوسنی دور کې ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسا کې به مرسته کوي.
نو بده منه مخرب کړی ټولو خواو کې شته. مخرب کړی د افغانستان په حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډېره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نګوري طالبان په اړه کې هم به مخرب کړی شته چې غویم سول نه غواړي د افغانستان حکومت سره روغبر نه غواړي او لبد مرغه په سیمه کې زمونږ غونډي یو دونه پاکستان ایران او حتی روسیا لکه موږ تاسو چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبان ته پیسې ورکوي وسلی ورکړي چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګیږي نو دغه مخرب کړی د کوېشن چې وایم چې هم د نن په حکومت کې د نن په طالبانو کې سیمه ییز هیوادونه ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی لپاره په ګټه ده وسلی خرڅوي او لوی قراردادونه اخلي نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي ښاغلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده
محمد شفیق همدم د ناتو پوخانه سلاکار وو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو د هغه ریپورتونو په اړه نظر څرګندوي چې وایي د ولسمشر ترامپ اداره خای تر انتخابات وروسته په افغانستان کې د څلور زر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو هوډ ولري اوس پر شو دي چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سمت سروان ورته کتنه کوي
بیا ټرانس ورسپانی چې د رواني ونې په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو یو ور بیا ادعا کړی چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یو اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقال شي د اونې په پایل کې هم نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وي او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وي خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو خو ټرمپ او لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوی وو د دې انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکه وکړه چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپور غوښونه کانه کړی دی نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر یې طالبانو ته منلی وو پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه وو د موضوع ته نیوز ویک مجلې کتنه کړې دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چاټیات دي نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي پیسکوف په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسیې استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدل نن څخه بیا کاله په خپه دی ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شو همغه وخت دی راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې مانه وخت پرونه کولې خود شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له لمنځتلو وروسته ازادي راډیو یو شمېر نور هیوادونو ته مخ خبرونه پایل کړې د افغانستان لپاره هم د راډیو د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال خبرونه کولې په دې باب چې د راډیو د افغانستان او نور هیوادونو لپاره څنګه خبرونه پایل کړې څه خبرول اسمت ساروان د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه لوخانی رئیس هاشم مومن سره خبرې کړې خغلی مومن د دې راډیو یو لومړنیو کارکونکو څخه ده د په پایل کې د ازادي راډیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وویل
د ازادي اروپا ازادي راډیو پایل خونو د 1955 کال نشوي دی خو لیکن کله چې زه په 1955 کال کې د دې راډیو سره یو ځای شوم نو په هغه وخت کې د هم د شوروي اتحاد د پار او هم د ټولو هغه شرقي اروپایي هیوادونو د پار چې په هغو کې کمونیستي نظام و د هغه د پاره خپرونې کولې. په عین زمان کې د ځینو نورو هیوادونو د پاره هم خپرونې وې. په زمان کې په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی، نو بیا دغسې یوه راډیو هم جوړه شوه.
د افغانستان لپاره علاوه په دې چې د جګړې خبرونه خپرول، نور څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خپرول؟
تاسو پوهیږئ چې آزادي اروپا، آزادي راډیو په یو خاص مشن لري خپل، یعنی یو خپل خاص ماموریت لري او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه ډیموکراتیک ارزښتونه دي، لکه د بیان آزادي، لکه قانون حاکمیت یا داسې نور ارزښتونه چې دي. البته په هغه وخت کې هم دا راډیو د نړۍ د حالاتو په باره کې، مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه تحلیلونه او راپورونه خبرول. خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان راډیو چې وه د افغانستان دپاره وه، نو طبعا په دې کې دوی د جهاد خبرونه هم پکې زیات وه. دوی هره ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې، د مشهور یا لویو قمندانانو سره یې خبرې کولې، او دا د جهاد د ورځني فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول. البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې به دوی په لاس کې واغه به هم خبرول.
مومن صاحب، د راډیو دوه مرحلې درلودې، د عقل د افغانستان لپاره، یعنی یو موده پیل شوه او بیا بیرته قطع شوه، بیا پیل شوه. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایي چې کله نشریات قطع شول او بیا کله بیرته دوباره پیل کړل؟
د افغانستان د پاره هغه لومړنۍ برخه چې وه چې د جهاد په پیل کې شروع شوه، نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسېد او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل، هغه وخت د دې راډیو خبرونې هم بندې شوې. تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو، نو بیا دې راډیو بیا خپل خبرونې د افغانستان لپاره پیل.
دا راډیو په پیل کې په منشن کې وه او ویل کېږي چې د راډیو تر ډېره پورې د پخواني شوروي اتحاد او د دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول. د هغوی لپاره د آزادي راډیو د نشریات په څه باره کې ول، کومو مسایلو باندې زیات تمرکز کوو؟
تاسو پوهیږئ دا ستاسو فرموده درسته ده چې د دې راډیو مرکز په اول په مونشن کې و، او تر 1950 کال کې دا راډیو یو لږ د مالي مشکلاتو سره مخامخ و، نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلاف هاول یو وړاندیز وکړ، یو پیشنهاد یې وکړ چې دا راډیو د پراګ ته راشي او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې وه هغه د دې راډیو لپاره ورکړه. په دې کمه کرایه، یعنی یو سمبولیکه کرایه، نو په هغه شرایطو کې دا د دې راډیو ډېر په ګټه وه چې راشي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي. دا راډیو راغله، کګه یې وکړه، په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله. خو د نشراتو په حیثه کې باید ووایم، تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هیوادونو، کمونیستي هیوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو، یعنی خلکو ته هغه لازم ورځنی معلومات او خبرونه چې په یو هیواد کې څه پیښیږي، څه پیښ شوي دي یا څه کیږي یا څه نه کیږي، دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره. او د ازادۍ راډیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي، او دوی ته ورځنی د دغه بېلابېلو هیوادونو ولسونو ته یې د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هیوادونو په باره او د پیښو په باره کې ورځنی دقیق معلومات، خبرونه او راپورونه خبرول. او حتی داسې ویل کېږي چې دغه راډیو د دغه کمونیزم په د خپو غورځولو کې یو لوی رول لوبولی دی. دا خبره واقعا دقیقه ده، ځکه معلومات خو تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري، او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی دغه و. په دې خاطر ډېرو خلکو په ډېرو دغو هېوادونو کې هره ورځ دې راډیو ته غوږ نیول، او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې راډیو نه ترلاسه کول.
دا ازادي رادیو د افغانستان د څنګه پوخانه رئیس هاشم مومند چې دا ازادي رادیو یا ازادي اروپا د رادیو په اویا کلن مزل او لوړو شورو یې څرګندونه کولې. تاسو موږ غل ازادي رادیو نه اوري وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت وروسته د متحده ایالاتونو د پانګولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازی له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسوي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. د پاکستان په شمال ختیځ کې 22 تنه سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان وو پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ورګاډی د دوی له بس سره ټکر شو. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا چارواکي وایي د نتن سپاتومي بټۍ کې د وړ میورزی پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوی، خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کیږي توشیح کړ. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار، خو تر هغې مخکې د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړ میورزې پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. له دې مخکې د ناڅرګند سرچینو په حواله رپورټ ورکړل شوی و چې د نتنس په اټومي تاسیساتو کې د یوې سایبري حملې له کبله اور لګېدلی، خو د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې د پیښې علت په امنیتي دلایلو نه افشا کوي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خپرېږي.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د نتنس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنس د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د نتنس د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی، خو رویټرس خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبری حمله له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړي دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه، او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تیره د متحد ایالاتو او اسرائیلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د دې موافقې له لاسلیک وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو په منظم ډول نتنس اټومي بټۍ ته تګ راتګ کاوه. د ایران د یورانیمو د غنی کولو لویه بټۍ په ناتنز ښار کې ده چې د پلازمېنې تهران د جنوب په 250 کیلومتره واټن کې پروت دی او تاسیسات یې له هوایي حملو د خوندیتوب په خاطر تر ځمکې لاندې 1.6 متره ژور جوړ شوي دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د موافقې له مخې لرې شوي وو. د دې بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو، خو وروسته تهران هم هغه محدودیتونه چې په دې موافقه کې منلي وو په پرله پسې ډول له پامه وغورځول.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. ایا داسې کسان مو لیدلی چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړه. څوک بې ځای کارونه یا بې ځای خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خوانی ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولی شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې 15 سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص کړي.
خوږ اوریدونکو، دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدرمن دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي. دا چې ولې
ما ډېر ما ټولو سره کته کړه. زه ورته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خوښي خسر سره خو دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوایم دیغونه زه یو سوی جک سړی یم. هغه وایي نه ته دې موږ زوم یې کنه ته دې موږ تا به وکړه. زه د هغو تا به نه کړم په همدې ورسره ویران یم نه اوسې نه ورسره لرم والله سې ډېر خلکو سره مې کته کړي. هغه نه جایز هغه کوي هغه بې ځایه کارونه کوي. بې ځایه کارونه دې ما خپله نه خوښېږي. څوک بې ځایه کارونه یا بې ځایه خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم دا دې ما نه خوښېږي. بېخي
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کېږي. نوموړی زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو تر منځ په ډېره کمه ځمکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وه شاید یو متر دوه متره خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خانی ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې تر څنګ البته د خپل کلي له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته پښیمان لري. د کابل د څرخی پلو اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل د تر زمن وزه د قطر عبید نور سره फायदा سو خو بیا ځ خپل د لمی وخت سره دوی کرا ورسه ورغلم مالته ور سره کېناستم کنه دوی زل کې
رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډیر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي،
تر اوسه فضل خدای ده، تر اوسه خو مونږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي. چا سره؟ هر چا سره مونږ صمیمي خبرې، دوستي، انډیوالي په صداقت سره کوو. والا خو مونږ شکر ده، مونږ مشران لرو. مثلا د زمونږ د خپلوانو په منځ کې کومه جنگ جګړه، کومه خبره راځي، بس مشران دا فیصله کوي. بیا مونږ مشران لرو، دا مشران دا فیصله کوي، بس بیرته سره روغ جوړ شي. یار تر اوسه نمیدی کړي نه. والا ډیر خوشحاله ما، دا قطع او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستی زیاتی، صمیمیتی، انډیوالی خپل سره، پردی سره، ټول سره. او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او محفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کره زو. دا زمونږ په زړه کې نه راځي چې بیا دا سړی راځي د سره خو زه خپه یم، څنګه وکړو؟ دا نشته زمونږ په او راحت زو.
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وایي خلک باید کوښښ وکړي چې د خپلو دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي، او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لاره یې د اړیکو پریکول ندی. نوموړی وای
کته روابط باید خپلوانو ترمن ونسی. که د خپلوانو ترمن کته روابط کیږي، د خو ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپینګیری د منډکی پنځه سپینګیری راجم شي، دا کته روابط خلاص کی. دا سره وغواړي د دې افغانستان انانات شایدي باید اوسې. دا د جرګو په خلو باندې کیږي، د پښتنو په خلو باندې کیږي. دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل ته راغلی، دا مشکل د پنځو دوه سپینګیری په مابین کې دا خلاص دال سره. دا مشکل که پس دا خو د بدی مشکل ده، بدی تر جوړیږي. دینه خو خلاب کارونه جوړیږي. دا زموږ ملک چې بدبختی لاندې کوي، دا خو دې واجب بدبختی لاندې کوي ده چې یو دیونه منی بل دی بله منی. که دا سره ومنله مشکل راوار دي، هیڅ مشکل نه. دا باید جوړ شي. که دا جوړ نه شي، دا بدی تر جوړیږي. بدی چې جوړ شي، بدی خو د خدای خوښه نه ده. که تر وابط ونه شي، که دا وصول دا ګناه ده، دا ښه کار نه ده. سپینګیري په خلو باید انانات سپینګیري په خلو جوړ شي.
اسلام هم په ښو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوي حمیدالله وایي
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي دې لپاره، لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی، اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي، دغو یوازینی سبب هم دغه قطع د روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث که څوک باید د درې ورځو نه اضافه د خپلو خپلوانو سره روابط قطع کړل او دی وفات سه، نو د دې ځای جهنم دی. یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته، یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا ځای جهنم ګرځي، په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی. قطع د روابطو، یا مسلمان سره رابطه قطع کول، خپلوانو سره رابطه قطع کول، یا هغو سره کینه په زړه کې ساتل، دا شرعاً بیخي ناروا دی.
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي؟ ارواپوه استاد ضیاءالحق شمسی په اړه داسې وایي
بلبل ستونزې درلودلی شي. اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نه شي کولی، دا یو مسله. بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي. هر یو کس چې تنها کیږي، له ځان سره شخصي، انتظائي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي. منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. دا په خپله له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټور نه کی. یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي، او دا ستونزه د انسان لپاره. یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي، او د نورو سره په ژوند کې د وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم، او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
ټلیفون
د فرید پلار پویږي چې خور سره د اب نور زما مړی ژوندې بسته نور دې نه راکره راضی او نه ورزم
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندې وشکوه ته خو هر ورځ دې او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي
ولی ته نه پویږي چې چا سره خیکی کړی ده هغه چا سره چې زور سره مړی ژوندې نه لرم زما دې زدې دا کار وکړ او دې جان آغا لورې زوی ته وکړه
ګوره خزی دې خبرو پسې مه ګرځه اوس جان آغا خو دې ورور ده یوه خبره و تیره شوه ولې په نا خبرو پسې ګرځې
ورور مې دی زه د چا پروا نه لرم یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم زه ورسره نه کوم ستا نو زړه ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو نه شپه به کینو لس به ولیکو
څوک به خبر کې تا خو له ټولو سره شکولې ده له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې
ځه ځه خدای دې همسایګان او همکاران لري هغوی خبروم
خدای دې انصاف درکړي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلې ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
والا زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم هغه خیکانو ته هم کم راغلو ټول میدان هغوی نیولی وو او کترې کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
دوستانو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خبرونه خو وخت
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاونکي ننګيار ناشنا
خو غوریدونکو سلام له هر چاودنی مرګ جوبلې او بد پیخي ورسته چارواکي پیخه پکلا کوټه کوغندي او د پیخي قربانيانو ته دعا کوي د پیخي د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته نه تاکان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری لنډ خبرونه دغه دي
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت له ولکې وتلې څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي
Ha ha ha! د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي، خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولای چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړای شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي، د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لوانګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پېښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه، ډېر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو، بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډېره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډېره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم، د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو عزایمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم، لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم، هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتی ځواکونه دي نه ملامتوي، له خپله قسمته دي ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایه که نه، څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم، او ما ته دې هم کباب راوړي.
والا که واده اورېدل، دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي، او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
ټیپسیانې مستې او پینې دې هم راوړي. سینې ته به هم دوړ کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سي وروره،
دغه دی د پیسو بېلمو.
ښه،
والکه له ما سره خو کویټي دینار دی، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځل یې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل حاجي په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوسم د زړه درزاوند دا زړه درزاوند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زماوند دا لو رځې تختم چې لا شور ډکستا وند دا اے هستا وند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زماوند دا
Thank you.
کی ذاتا وایم چی دا چهره خود سناس اشنا غند دا های اشنا غند دا شبی تپ ناوڑا ماش پا چپا علا چپا دا زمان غند دا لو رزی تختم چی لشور اڈگستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم.